سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو هم دا شیبه د ازادي رادیو دا خبري مجله په رادیو سربیره د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او یوټیوب پانه هم کتلای شي. مجله په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشري زیه د پای د لامی د هغې برخي هرکلی وکړ چې د یو خپلواک باسواد متحد له جنگ او مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه ملاتړ کړی او همې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د سانتیا او برابرولو یادونه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې لامی کې ویلي دي چې اسلامي امارت د سیمې د ثبات او امنیت او د همکارۍ او د پراخوالي په اړه د ښې همغږۍ د رامنځته کولو په هدف د ورته ناستو هرکلی کوي او غواړي چې په دا ډول غونډو کې افغانستان د څارونکو په توګه خپل استازی ولري. د مجازي سرمشري ته چې هندي پرون کوربه و د طالبانو چارواکي نه وربلل شوي. د طالبانو حکومت ویلي د دې سازمان په بل سرمشري کې چې په قزاقستان کې جوړیږي باید افغان حکومت استازی ته د ګډون زمینه برابره شي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په خبره کړې لامیه کې یو امن باثبات لرونکی افغانستان د ټولو سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بلل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مرستیال مارکوس پوتسل وایي که په افغانستان کې د ښځو د زده کړې په نادولتي کورنۍ او نړیوال موسو کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار کولو مسله حل شي، دې کولی شي په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد د مدغم کېدو تصور وکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو له نیوز رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون سه شنبه خبره شوه ویل چې ښځې په ټولنه کې د ګډون حق لري. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دې پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، کنه د څل لپاره به یې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستانه پر اړیکو سوری غورځولی وي. اغلی پوتسل زیاته کړه یونما هڅه کوي همکاري زیاته او له انزوا څخه د افغانستان د اوسني حکومت په وتلو کې مرسته وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت چې څه باندې یوه میاشت وروسته یې دوه کاله پوره کېږي تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وای په افغانستان کې د نجونو خوځو خوبونه او هلي لمنځه تللې دي. یونسکو پر ټوټر پاڼه لیکلي دي چې په دې هیواد کې د خوځو د زده کړې اساسي حق تر پښو لاندې شوی دی او دا د نه منلو دی. یونسکو وایي له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو ځپونکې پرېکړه په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او زیاتوي د هیواد د لوستو ښځو د یو نسل د لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دی، هغه چې د افغانستان یا د بل هر هیواد د پرمختګ لپاره ډېر مهم دی. یونسکو وایي که د یو هیواد نیم نفوس زده کړو او په ټولنیز ژوند کې لاګډون څخه بې برخه کیږي، هغه هیواد نشي کولای چې پرمختګ وکړي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وري یا حمل میاشتې راهیسې په افغانستان کې په طبي پیښو کې خلکو ته ډېره ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د دې وزارت د اطلاعاتو او اړیکو رئیس اویان شفیع الله رحمي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل
روان کال د وري میاشتې نه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلابیلو طبي پیښو له امله بعد مرغه یو سل یو پنځوس کسان شهیدان، دوه سوه پنځه کسان ټپیان، دوه زره یو سل دوه شپېته کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او درې زره دوه سوه نهه نوي څاروي او پنځلس زره دوه سوه اویا جریبه کرنیزې ځمکې او میوه لرونکي باغونه له منځه تللي.
د رحیمی په وینا په ځپل شوو سیمو کې سروې روانه ده او تر اوسه یې وزارت له کورنیو او نړیوالو موسسو سره په همغږۍ په اتاویا زره زیانمنو شوو کورنیو باندې مرستې ویشلې او دغه لړۍ لا روانه ده. او چارواکي وایي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پر یوې امنیتي پوستې پیوزان وژونکي برید کې لږ تر لږه دوه سرتیري او یو یولس کلن ماشوم وژل شوي او څوارلس ولسي وګړي ټپیان شوي دي. دا پیښه د خیبر پختونخوا ایالت چې مخکې د پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان بانه پاکستان یو پیاوړی مرکز و پامیران شخان کې رامنځته شوې ده. د پولیسو یو چارواکی راشد خان ویلي چې په دې پیښه کې یو شمیر سرتیری هم ټپیان شوی دی خو شمیر نه دی ښودلی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. خوشک کیږي چې دا به د تحریک طالبان پاکستان د ډلې کار وي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې حملې زیاتې کړې دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. په افغانستان کې د خزو د سنگارتونونو د سالونونو د فعالیت د بندول پاړه د طالبانو د حکم پاړه د خبرګونونو دوام ته ورشو. د چولی طالبانو په افغانستان کې په سنگارتونونو بندیز لګولې په عوامل به وړاندې په راپور او همدارنګه په مرکه کې اتهام شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال مارکوس پوتسل وایي که د طالبانو د خزو نجونو حقونه ورکړه د دې امکان شته چې په نړیواله ټولنه کې ځای پیدا کړي. خو پوښتنه دا ده چې طالبان به دې ته اماده شي چې د خزو حقونه بیرته ورکړي او که نه. دا به هم درته په راپور کې وایو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ روستي ارقام ښیي چې د نورو کلونو پرتله په 2022 کال کې څه باندې 9 میلیونه افغانان په جبري توګه بې ځایه شوي دي. د دې جبري بې ځایه کېدو په اړه به هم درته وړاندې راپور ولرو. پکتیا ته به هم ورشو چې په روستیو کې ورته سیلانیان ډېر ورځي او د نننۍ لوبې البته د کرکټ لوبې روستي جزئیات به هم درکړو. دا چې په دې لوبه کې څوک ښځه لیدلې دي او تر اوسه پورې په دغې لوبه کې څومره اورونه شوي دي دا به هم درته وړاندې ووایو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي. په افغانستان کې د خزو د سنگارتونونو د سالونونو د فعالیت بندولو په اړه د طالبانو د حکم په اړه د خبرګونونو په دوام د جنسیتي برابرۍ او د خزو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر وایي چې خزې باید د هر هیواد په اقتصاد کې برخه ولري، څو له ناورینه د وتلو پایښت لارې جوړې کړي او د پرمختیا پایلوبو ته ښه والی ور وبخښي. ورزو از همکار نصیر احمد رحیم ته په دې اړه له هغوی تفصیل اورو.
په افغانستان کې د ښځو د سنگارتونونو د سالونونو د فعالیت د بندېدلو په هکله د طالبانو د حکم په اړه د غبرګونونو په دوام د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر یو ان وومن وایي چې ښځې باید د هر هیواد په اقتصاد کې برخه ولري، څو له ناورین څخه د وتلو پایښتي لاره جوړه کړي او د پرمختیا پایلو ته ښه والی ور وبخښي. دغه سازمان د یو ټویټ په خپرولو سره په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو بندیز، د ښځو د حقونو نقص او له دوی څخه د کاري فرصتونو اخیستل بللي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حقیار د سې شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې دوی د ټولو هغو تعبیزي سیاستونو خلاف دي چې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا پلي کیږي.
موږ د ټولو تبعیزي سیاستونو مخالف یو کوم چې د واکمنو چارواکو لخوا پلي کیږي.
د طالبان حکومت په رسمي ډول دغه نوي بندیز په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. په مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او ادعا شوی چې د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا دی له کوم ځانګړي دلیل پرته د سنگارتونونو د بندېدلو امر شوی، ویل شوی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په لفظي حکم د چنګاخ د میاشتې له 4 مینیټې څخه د زمري میاشتې تر 3 پورې د کابل ښار او ولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکول کیږي چې خپل فعالیت بند کړي. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو د خونې وي سرچینې ازادي راډیو ته دغه مکتوب رسیدل تایید کړي دي او ویلي دي چې د مهال په افغانستان کې د ښځو د سنگارتونونو 2000 سالونونه فعالیت لري او په دغو سالونونو کې شاوخوا 5000 ښځې کار کوي. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې د طالبانو د حکم غیر عادلانه بولي. د کابل ښار اوسیدونکي 40 کلن اغلی بهرمی وای غوښتل د خپل واده لپاره چې په نږدې وختونو کې دی سنگارتون ته لاړ شي، خو طالبانو یې د دغه ارمان د پوره کېدلو مخه ونیوله.
قرار است امین چند روز بعد
په صورتلونکو ورځو کې زما واده دی. زه ډیره متاثره شوم چې سنگارتونونه تړل شوي. زه نشم کولی د واده په مراسمو کې آرایشګاه ته لاړ شم. زما یو هیله دا و چې لاړ شم او ځان سنگار کړم، خو اوس نشم کوی. ورس پورس له هر څه څخه منکی کو.
د کابل ښار اوسین کلمه چې کله ناکله د سنگار لپاره سنگارتون ته تلله وایي چې د سنگارتونونو د تړل لپاره هیڅ معقول دلیل نشته.
سنگارتون خود اس یو کاروان سرای زاینه ده چې هلته د نارینه هم وي، خزیدیم وي او هر ډول ناوړه کارونه د کیږي. زه حیرانه یم چې اخر د طالبان له افغان میرمنو سره څه دښمنی لري. د خدای لاسمانه همداسې نارینه راښکته شوي دي که له مور نه پیدا شوي، کله بیا افغان مور نه زیږېدلې دي که خور لري، میرمن لري، لور لري که نه. زه دې ته حیرانه یم چې د دوی احساس به د میرمنو په مقابل کې څه وي. اوس په دې کې څه بده خبره ده چې یو ښځه سنگارتون ته لاړه شي. مونږ او تاسو ټول شاهدان یو. هر کله چې مونږ سنگارتون ته یا راشګه ته ځو، هر سنگارتون ځانته قانون او شرایط لري.
په همدې حال کې د بشري حقونو یوه فعاله فریده حفیظ په دې باور ده چې له اقتصادي فعالیتونو د ښځو محدودول به په ټولنه کې د ښځو ونډه کمه کړي، اقتصادي وده به محدوده شي، بېوزلي به زیاته شي او ښځې به نارینه وو ته محتاج وي او د دوی پر وړاندې به تاوتریخوالی زیات شي.
دا د ویمن څخه د هغوی د سینګار حق هم اخلي، یعنی سینګار کول دا په اسلامي حکچا کوم وایو یا کوم بنیادی ډول باندې وایي د مېرمنو لپاره دی. هغه ظاهر کوم ځکه چې یو مېرمنه بل مېرمنه سنگار کوي، یعنی الته هیڅ کوم داسې شرعي یا کوم داسې ستونزه نه ویني چې ګواکې دوی د نامحرم نوم ورکړي یا د کوم بل نوم ورکړي او دوی د دارجګانې په مېرمنو باندې وتړي. ولی متاسفانه طالبان بار بار کوښښ کوي چې دوی د افغان مېرمنو حقونه واخلي. دا یو حق دی چې افغان مېرمنې درلود، خاص کر په ودونو کې، او دا یو قسم ته اقتصادي اړیکه وا چې و مېرمنې بلې مېرمنې سره کوي. و مېرمنې تلله په ودونو کې به سنگار کاوه، د بلې مېرمنې به اقتصاد ته وده ورکول کېده، د هغې به هغه کوم هنر چې زده و هغه به راښکاره کېده.
د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، له پوهنتونونو څخه د دوی راګرځول، په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول، ښځې ورزشي کلبونو او تفریحي پارکونو ته نه پرېښودل او له حجاب پرته د اوږده واټن سفر ته اجازه نه ورکول هغه محدودیتونه دي چې له دې مخکې د طالبانو لخوا په افغان ښځو او نجونو لګول شوي دي.
فرشته مرسل وا چې په افغانستان کې د سنگارتونونو پر سنگارتونونو د طالبان لخوا د بندیز پړې مکسره تفصیل شریک کړو. په همدې موضوع تمکیګو د بشر د حقوقو فعال صبری اندړ هم را سره په خبرونه کې د غلی اندړ تاسیم ستړي مشي په خیر راغلی. تاسو راپور ووري د کبه پیل کړه ته دا وایي چې د نړیواله ټولنې له غوښتنو سره چې پرون د یونام مرستيال مارکوس پوزل هم غوښتنه کړې وه که چیرته طالبان بندیزونه لرې کړي، د دې امکان شته چې نړیواله ټولنه کې د طالبان ځای پیدا کړي. همدارنګه یونسکو هم غوښتنه کړې. د دغه ټولو غوښتنو سره سره ولې طالبان د دې په ځای چې پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي لای ډېرې؟ فکر کوم چې ستاسې مایکروفون افته، که چیرته مو مایکروفون آن کړی موږ به ستاسې غږ ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لمخ خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او تاسو لارې خپل ټولو درنو یوادوالو ته وړاندې کوم. لکه څنګه سی یعنی تاسو ته جوته دا ټول یوادوال په دې باندې شاید دي سي لا بعد مرغه د ښځو په وړاندې محدودیتونه پر هغه ابتدا سي دوی کله افغانستان په ډیزور او دی په غیر قانوني ډول الته یا کیمیا ترلاسه کو د ښځو په وړاندې محدودیتونه، یعنی له ابتدا چې وازه ستر ابتدا هغه د تعلیم حق ولوس، یعنی ښځې نجونې باید دوی هغه مکتبونو ته باید تللې وای. لغو چې منسوی بیا وروسته پوهنتونونه همداسې په ټول دولتي اداراتو کې او نا دولتي ادارات مؤسساتو کې د هغوی پر کار باندې بندیز همدا ډول، یعنی تفریح پارکونه او سنگارتونونه او داسې نور محدودیتونه. موږ شاهدان چې متاسفانه دا د ټولو بشری انساني او اسلامي موازینو خلاف کړنی دي تروسه تر سره کړی دي، ځکه خزه هم بشر ته له هغه ټولو حقوقو چې یو انسان باید برخمن سي هغه باید تر برخمن سي. نو متاسفانه لکه څنګه چې تاسو ته جواب ده پرپورونو کې هم لیدل کیږي چې دوی یو سپردیسی معنی نن د افغانستان له خلکو سره له نړۍ سره جهان سره نور مملکتونو سره تعامل وکړي او دغه په اساس باندې افغانستان هم معنی د نوري وادونو په شان باندې په نړیواله ټولنه کې یو ځایګا ولري، برعکس هغه محدودیتونه ناخوالي ورس پر د ټولو افغانانو په وړاندې بزنګل ډول د ښځو په وړاندې زیاتی سمتاسفانه دا یو
مخکې اخلي اندر کدام راتوي کدام راتوي په سنگرتونونو کې د ښځو لپاره کار کول په زنګل ډول اغه خارمیشت میرمن چې سنگرتونونه درلودل او په دې برخه کې کار کول د دې لپاره په دې برخه کې کار کول څومره اړین دي او په اقتصاد کې څومره رول درلوده؟
طبیعتا یعنی لکه څنګه ستاسو په راپور کې هغه ذکر کړو چې کوم معلومات دي کسبکارانو اتحادیه ور کړسې، تقریبا په کابل کې 2000 سنگرتونونه او 5000 شاوخوا میرمنې په هغه کې یعنی بوختي ولې تبن د کورنۍ فامیل او د ټوله کې دي مملکت په اقتصاد کې مثبت رول لوبول. چې د دې په باندې دا سره به ګنشمیر کورنۍ ته دی هغه کوم څه یعنی دی بلدی لارې دی نفقات دی ژوند امکانات تامینېدو هغه بندیږي او بل تر څنګ دا دی یو چا په حریم کې یعنی په ډېر جدي ډول مداخله هم ده ځکه سنگارتونونه کته سي تجاوته دلته یعنی کولای سي یو منظم چوکاټ لاندې سي تر اوسه په شکل باندې توان فعالیت ولري یا کوم کوم نارسایان نه خپل بعضی ستونزې کوم موجود وي هم دا کېدلای شي چې یو چوکاټ په دی اصول او نورمونو یو منظم پلان یا طرح لاره یعنی خپل فعالیت دوام ورکړي
ولی تاسو خپل در په بخښنه سره کدام را ته جواب کړی چې طالب چارواکو تر اوسه پوری د دې سنگارتونونو د بندیدو علت نه دی روښانه کړی خو د امر بالمعروف وزارت ویاند رويټرز ته ویلي کله چې موږ دغه سنگارتونونه بند کړل بیا به موږ په عوامل خبرو وکړو ستاسو پان باندې علت څه دی چې د سنگارتونونه بند شول
زسی تر ډېر معلومه کې دی لکړنو چې یعنی دا دی یعنی د دې خپل فکر هم نه ده د په یو شکل د اشکال د افغانستان له خزو چې د افغانستان له نیم نفوس چې سیاسي استفاده کوي تر څو هغه برنامه چې ته باندې سم راغلی په دولې کابل افغانستان نیولې ده نه جو برنامه له مخې ته باندې راغلی دی غو د تطبیق چې د افغانستان باندې افغانستان شاته بول دي هغه د دې په اعمالو کې عمل نه مو تاسو د افغانستان ټول خلک شهیدان دي دغه تطبیق په مخه او بل په زمين کې یعنی دې په نړیواله ټولنه په د افغانستان په خلکو او په نورو وادونو باندې یو ډول لدی چې سیاسي استفاده البته کې سمته سانه د ککړه نه نه ده
اغلی اندړه لنډو کې دام راته وای چې وخت کم ده کچېری طالبان هم داسې دامه ورکړي چې دوی پر خزو باندې بندیزونه وځ کړی او د نړیواله ټولنې تاکید دا وي چې باید د خزو حقونه مراد شي څومره د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله د بندیزونو شاته غورځولې شي لنډ راته وای
نو دا خطبه یعنی ملګری ملتونو چې موږ به غوښتنه داده سي دی باید دوه توافقات تدبیق کی سیاغت دی دوه تړون لمخ طالبانو کابل نیولې افغانستان نیولې بیا ملل متحد هم دغه تضمین کړی کچیر هغه تدبیق سي نو ته باندې افغانستان موضوع ستونزه بل بنیاد ال سي انته به حکومت خلکو د رادیو پاسا شکلونه سي بغو په افغانستان د ټول اتباو حقونه خوندي وو سي نو ته باندې یعنی کوم اظهارات ظاهرا یعنی ملګری ملتونه نړیوال کوي هغه وي ترغه سي د دې خزو حقوقونه او د بشر حقوقونه ته درناویونه کی نو ته باندې په سیمه کې نړۍ کې ځای ونه لري او
عامه ډېر بلنه کور ودان د بشر د حقوقونو فعال صبریا اندړوه چې په افغانستان کې د سنگارتونونو د بندیدو په اړه مکسر خپل تحلیل شریک کړو بیا هم افغانستان کې پات کېګو د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونټ سی آر وای د 2023 کال تر پایا په نړۍ کې د هغو افغانانو شمیر چې باندې 9 میلیونو ته رسیدل چې کډوالۍ ته اړ شوې دي ورزو سنا کاکړ ته په دې اړه ورن تفصیل اورو
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونټ سی آر وای چې د 2023 کال تر پایا په ټوله نړۍ کې 9.2 میلیونه افغانان په جبري توګه بې ځایه شوي دي چې له دې شمېر یوازې 8.5 میلیونه یې په آسیا او زیات یې په سویل لویدیځ آسیا کې دي. د دغه راپور له مخې دغه احصایه د 2023 کال د پای د شمېرو په پرتله 43 سلنه زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې په ټوله نړۍ کې 15.1 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې 15.2 میلیونه یې په سویل لویدیځ آسیا کې دي. په ورته وخت کې 250 زره افغانان د پناه اخیستو هڅه کوي چې 500 زره یې په سویل لویدیځ آسیا کې دي. د ملګرو ملتونو عالي کمشنری دا هم ویلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي هم دي. دغه سازمان د افغانانو د جبري بې ځایه کېدو له امله په افغانستان کې جګړې او اقلیمي بدلونونه ښودلي دي. په ورته وخت کې په ایران او ترکیې کې یو شمېر افغان کډوال چې په زوره بېرته افغانستان ته ستانه شوي د خپل ستونزمن وضعیت په اړه ازادي راډیو سره خبرې کړي. په دوی کې یو هم درویشت کلن ضیاء الرحمن دی چې د بغلان ولایت اوسېدونکی دی او یو ځل په زوره له شړلو وروسته اوس په ترکیه کې په ناقانونه توګه ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلو ته اړ شو او له غیر قانوني لارو اروپا ته ولاړ خو د ترکیې د پولیسو لخوا ونیول شو او بېرته افغانستان ته ستون شو. ضیاء الرحمن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوس یو ځل بیا ترکیې ته تللی او پلان لري چې اروپایي هېواد ته ځان ورسوي. د فراه ولایت اوسېدونکی محمد شاه ازادي راډیو ته وویل چې د بېکارۍ او بېوزلۍ له امله ایران ته تللی سو دوه اونۍ کېږي چې د ایران حکومت بېرته افغانستان ته استولی دی. د تر دې وړاندې په پاکستان کې مشو افغانانو او په یاد هیواد کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځه کاکړ هم له افغان کډوالو په نغښتونکو سره د پاکستاني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له دې ځلې واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ په تېره ناقانونه کډوالۍ ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته زیاته شوې ده چې ډېری یې امنیتي ګواښونه، بېکاري او بېوزلي د کډوالۍ لامل ګڼي. مننه.
سنا کاکړ وا چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری البته د کډوالو د عالی کمشنری د هغه راپور جزئیات شریک کړل چې ویلو د نورو کلونو پرتله په 2022 کال کې څه باندې 9 میلیون افغانان په اجباري توګه کډوالۍ تر شو. یونسکو وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو هیلې له منځه تللې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او اکاډمي او کلتوري ادارې نن په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د پوهنې په برخه کې د افغان ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي دي او دا د منلو وړ نه ده. خطر پر دیست ورزو تفصیل ورنور.
د ملګرو ملتونو خونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو نن چهار شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو هیله له منځه تللې دي. یونسکو د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره سره ویلي چې دا د ښځو او نجونو بنسټیز حق دی او په دې برخه کې سرغړونه د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خونځیو د بندیدو شپږ سوه درې پنځوس ورځې پوره کیږي او د ځینو نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. اوسنا چې د کابل په یوه ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي د وایي له شاوخوا دوو کلونو راهیسې له ښوونځي بې برخې وه او که طالبان ورته اجازه ورکړې وای اوس به له ښوونځي فارغه شوې وه. پروانه چې د کابل ښار اوسیدونکي د نهم ټولګي زده کوونکي د وای دا خورې له ښوونځي بې برخه شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تلې هڅه کړې چې کور ته د اولومرګۍ پارچه راوړي او مور پلار خوشحاله وساتي خو اوس چې ښوونځی نشته دا کورنۍ اندېښمنه ده. له څو میاشتې راهیسې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل کیږي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو په تېر کې طالب چارواکو په زولونو ویلي وو یوه داسې پلان باندې کار کوي چې له مخې نجونو ښوونځي ته ولاړې شي خو له دوو کلونو وروسته لا هم د دغه پلان د وروستي کېدو او د نجونو د منځنیو ښوونځي د پرانیستل کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د چهار شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي چې په سړو سیمو کې د ښوونځیو څلور نیم میاشتنۍ ازموینې پیل شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې د نورو سختو بندیزونو تر څنګ د منځنۍ ښوونځیو سربیره د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل شوې دي.
خطر پردیس و چې د یونسکو د راپور جزئیات موږ سره شریک کړل.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
اوس به هم ورشو د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ د لوبې په اړه بچوسیات درکړو. بختیار ساحل سره سټډیو کې مل شوی. ساحل صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو راته وایي نننۍ لوبه دوه درې ځلې د ورخت لامل وزنډیده او رونه خو به کم شوي نه وي.
سلام ورته تاسو ټول درنو لیدونکو او ریدونکو ته بالکل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په سیالۍ کې دوه درې ځل ورخت وشو او لامل یې لوبه له 50 اورونو څخه درې څلوېښت اورونو ته راکم شوه. بنگلاديش د غټول اورونه ولوبول او نه لوبغاړي کله لاس ورکړل. په دغه لوبه کې بنگلاديش لومړی توپهنه وکړه یو سل نه شپېته منډې وکړې. د دوی مخکښ توپهونکی ریدوی و چې یو 50 منډې وکړې او وسوځېد. نورو بنگلاديشي توپ وهونکو د افغان توپچونکو پر وړاندې ښه لوبه ترسره نه کړه. که څه هم د کرکټ څارونکو تبصرو کې راغلی دي چې دغه وشتنځای یا دغه ډول وشتنځای د منډو جوړولو لپاره اسانه نه وي او افغان لوبډله به هم د منډو جوړولو پر مهال یو څه ستونزو سره مخ کیږي، ځکه د دوی پان هغه توپ چې کله په وشتنځای وشتل کیږي په ټاکلي اندازه بیټ ته نه راځي. په افغان توپ اچونکو کې نن یو ځل بیا فضل حق فاروقي ښه وځلید، هغه درې وکټې واخیستې او سره مجیب رحمان او راشد خان د لوبې په مهم وخت کې دوه لوبغاړي وسوځول.
ساحل صاحب د بنگلاديش لوري ته تر اوسه پورې چا وکټ اخیستی دي؟
تر دې دمه د افغان لوبډلې د توپوهنې لړۍ نه ده پیل شوې، نو هغه د لوبې د ورځنیو لوبو تر منځ هغه وقفه چې وي څلوېښت دقیقې وقفه وي، نو هغه به پوره کېږي. هغې نه وروسته به افغان توپوهنکي لوبې ته راووځي، بیا به معلومه شي چې دغه لوبه د کومې لوبډلې یا د کوم اړخ په ګټه پای ته رسیږي.
سایل صاحب قدام را ته وای، نن د سلیم صافی په نوم یو نوی توپ چون کې ته هم چانس ورکړل شوی و، تر دې دمه دغه لوبغاړی څنګه لوبېدلی دی؟
رښتیا هم سلیم صافی په لومړي ځل د افغانستان په ملي لوبډله کې ولوبېد، خو هغه د 2000 وروستي شل ورځ نړیوال جام کې چې په استرالیا کې تر سره شو د افغانستان ملي لوبډلې په لوبډله کې شامل و، خو د ځینې ډیسپلیني اصولو ماتولو له امله هغه یو کال له کرکټ منع شوی و، چې نوی سلیکټر هغه بیرته راوست او نن یې ډایرکټ په نړیواله لوبه کې ولوبو. څلور اوونۍ وکړه، څلور دېرش منډې ورکړې، کوم وکټ یې ترلاسه نه کړه. لیدل کېده چې لا د نړیوالو لوبو لپاره چمتو نه ده او د نړیوالو لوبو د ډېر فشار لاندې و، خو وبه لیدل شي چې په راتلونکو سیالیو کې دی څنګه لوبېږي.
ډېر زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د نننۍ لوبې جزئیات موږ سره شریک کړه. اوس هم ورځو پکتیا ته، چې په دې وروستیو کې پکتیا ته د سیلانیانو ورتګ ډېر شوی دی، دا چې لته څه دی په دغه راپور کې ورو.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د پکتیا ولایت اړوند د ځاځیاري ولسوالۍ د سپینې شګې تفریحي سیمې ته د اوسني لوی اختر په شپو ورځو کې د سیل او ساتري لپاره د سیلانیانو ورتګ ډېر شوی دی. دوی هلته په شنو سیمو او د غرونو په ډډو کې میلې او بنډارونه جوړوي، دودیزې لوبې کوي او د لرو پرتو سیمو ځینې کسان په خیمو او لرګینو ټپریو کې شپې هم پاتې کیږي.
چې روډ یې پوخ سي، نور سہولتونه برابر سي، د اوبو و د نور شان ترتیبونه برابر سي، بیا به د سیلانیان د بهر سم د لیرې راځي، د خپل هیوادوال به مرته راځي. مردوغه کندهار سره غلي یوه شپه یوه ورځ مزل کړی دی په دا کچولار
سره. لدې چې د پکتیا زیاریوب د سپینې شګې سیمه چې سپین غره ته نږدې پرته ده، له ښکلې طبیعت برخمنه ده او د مونډایر ځنګل له لسګونو کلونو راهیسې مشهور دی، خو تر اوسه پکې لازمې اسانتیاوې نشته او پاکوالي ته هم پوره پاملرنه نه کیږي.
نظافت ته څوک پام نه کوي، دلته بیخي چټلی رامنځته کړی ده، بس جو کې ورونه لګیږي سیدا د سیمې ته یو تاوان رسی، ور باید نه لګیږي بے ځای بے ځای، او نظافت ته باید ډیر پام وسی تر څو د خلکو آرام سره دلته خپل خوښي ولمل.
په ټوله کې د سیلګرۍ د صنعت پرمختګ د نورو فرصتونو په خوا کې یو شمیر خلکو ته د دایمي کارموندنې زمینې هم برابروي.
کسانتیاوی برابر شي، دلته به خلک زخ ډیر مصروف شي، دیکھی اندازین زیاد به خلک مصروف شي، اوس هم ډیر خلک مصروف دي په کارو باندې هم دلته.
په پکتیا کې د زازیاریوب د سپینې شګې او منډایر سربیره په څمکنیو ځینو منګل میشتو سیمو د ګردیز په تیرا او د خوز ګردیز ترمنځ د لارې په اوږدو کې هم ځینې سړې شنې او ځنګل لرونکي سیمې شته چې سیلانیان د چکر او ساتیرۍ لپاره ورځي.
اوس باور شو پاکستان ته چې هلته افغان کډوال څنګه گیتار غږول زده کوي. په همدې سره زموږ مجله هم پای ته رسیږي. تر بلې مجلې ښه چاري.
د موسیقۍ دا گروپ د الکترونوم اکاډمۍ کې مسلکي گیتار غږول زده کوي. دوی ټول هغه افغان کډوال دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډه شوې دي، او ځینې یې له هغه ځایه یو دریم هیواد ته د کډوالۍ په تکل کې دي. سارا سادات یو له همدې افغانانو څخه ده چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په دې جوړه شوې اکاډمۍ کې گیتار غږول زده کوي. هغه وایي غواړي نړۍ ته دا وښيي چې افغان نجونې ډېرې وړتیاوې لري.
گرفتن گیتار علاوه سره می خواهم که به مردم نشان بدهیم که ما دختران می تانیم در هر جایی که بخواهیم، یعنی قدم موندن می تانیم، به هر چیزی که بخواهیم رسیدن می تانیم. یعنی مردم بعضی یا محدودن، بعضی مردم فکر می کنند که دختر خانم ها اصلا نمی تانیم در عرصه موسیقی یا در بعضی چیزا قدم مونن، اما ما می خواهیم که این فکرشان را از سرشان بکنیم.
د الیټ دی اکاډمۍ مسؤلین وایي افغان کډوالو ته د موسیقۍ پر زده کړه سربیره د انګلیسي ژبې او کمپیوټر روزنه هم ورکوي.
دلته چې راغلم دغه اکاډمۍ